نوول عالم تا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
هم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی.
یو مسلمان به څنګه بل مسلمان مړ
کله چې په افغانستان کې د سولې په باره کې خبرې کیږي.
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګار روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د شغالګرانو په مقابل
کې. خو پیږی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا ګرونو اوریدونکو زموږ سلامونه او منې تاسو د تهران ریډیو مازیګرانه خبرونه اورئ. د هندارې په تحلیلي پروګرام کې له یوې بلې موضوع سره ستاسو په خدمت کې یو. نن به په افغانستان کې د سولې په مذاکراتو در سره وغږیږو. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، په امریکا کې د نوې ادارې پر راتګ سره له طالبانو سره د سولې د تړون د بیا کتنې خبرې پیل شوې، او داسې ښکاري چې د امریکا نوې اداره نه غواړي تر راتلونکو دریو میاشتو له افغانستان خپل پوځیان وباسي. د دې په مقابل کې بیا طالبانو هم د افغان مذاکراتي ټیم سره خبرې اترې ودرولې دي، او امریکا ته ګواښ کړی چې که خپل پوځیان ونه باسي او د سولې له موافقې سرغړونه وکړي نو په افغانستان کې به یوه لویه جګړه رامنځته شي، او امریکایي ځواکونو باندې بریدونه به یو ځل بیا پیل شي چې مسؤلیت به یې د امریکا په غاړه وي. په عین حال کې ځینې رسنۍ داسې هم وایي چې د طالبانو قومندانانو ته امر شوی چې بیرته د جګړې میدانونو ته ورشي او د مهمو او ستراتیژیکو ولایتونو د نیولو لپاره تیاری ونیسي. له بلې خوا په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مقام شیر محمد ستانکزی د بین الافغاني مذاکراتو د بیا پیل لپاره دوه شرطونه ایښي دي. اول دا چې د طالبانو د مشرانو نمونه له تور لیست نه وویستل شي، او بل دا چې د دې ډلې پاتې بندیان هم خوشی کړی شي. موږ به نن په هنداره پروګرام کې په دې موضوع رڼا واچوو چې آیا امریکا به په راتلونکو دریو میاشتو کې خپل پوځیان له افغانستانه وباسي، او کوي نه باسي نو پایلې به څه وي، او بل دا چې طالبانو بین الافغاني مذاکرات ودرولې دي او ضد و نقیض خبرې کوي، آیا د طالب بندیانو خوشي کېدا به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي؟ په دغه بحث کې له موږ سره دوه افغان کارپوهان مرسته لري، د افغانستان د سیاسي او پوځي چارو کارپوه ښاغلی صفی الله ناصری، او د دغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر مشر ښاغلی غلام جیلانی زواک. تاسو ته بلنه درکو چې په دغه باس کې له موږ سره ملګرتیا ولرئ. له یوې لنډې شاندمې وروسته دوباره راګرځو ستاسو خدمت ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو. خپل بحث د ښاغلي صفی الله ناصری په خبرو سره پیلوو. ناصری صاحب، تاسو ته پته ده چې په امریکا کې له طالبانو سره د سولې په تړون کې د بیا کتنې خبرې کیږي، له بلې خوا طالبان هم وایي چې که امریکایان ونه وځي نو موږ به خپلې حملې په امریکایانو پیل کړو چې مسؤلیت به یې امریکا ته ورګرځي. تاسو دا راته ووایئ چې آیا امریکا به تر راتلونکو دریو میاشتو پورې له افغانستانه خپل ځواکونه وباسي، او کوي نه باسي نو پایلې به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه د تهران رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم. په رښتیا هم چې د بایدن پر اتاک سره په د امریکې بهرني سیاست کې فوق‌العاده بدلون راغی، بلکې دوی اعلان وکړ چې بیرته د نړۍ نشي قایل شوله کوم تړونونه کوم ژمنه چې دی په نړیواله توګه مخکې پر مخ بیولې په هغې بیرته د سره غور ته اچولی دی، او همدارنګه د سولې د تړون په ارتباط چې کومه خبر شوې وه زما په اند دوی چې کومه تخصصي کمیټې ته وظیفه سپارلی ده چې په دې بیا غور وکړي چې څومره تبلیغات شوي دي، نو هغه هم یو ډېر منطقي مسؤول کار شوی دی. نو زما په اند کومه وعده چې بایدن کړې وه چې موږ به په افغانستان کې داسې یو حضور پیدا کوو چې موږ ته ځاني زیان نه وي، او مالي زیان هم تر هغې وي چې یعنی په اقتصادي توګه موږ ته زیانمن تمام نه شي. نو ده چې کومه وعده کړې وه شاید دوی دلته هوایی بیسونه ولری چه دغه په موجودیت سره شایبه کولای شي چې خپل مخالفین قابو کړي او د هغه لمنځه یوسي. ځکه چې په فزیکي حضور سره چې دوی دلته اډې ولري یا دوی نورې ته نظری وسي ډېره ورته سخته ده. او کوم تازه تهدیدات هم چې طالبانو کړي دي زما په اند هغه هم جدي دي، ځکه دوی کومې ژمنې چې د ټرمپ سره کړي وې په ډېره د ټرمپ اقدامات ډېر غیر منطقي وو، کوم مقاصد د شمالي کوریا سره وکړه، د ایران سره وکړه، د طالبانو سره وکړه، چې د غوښتل هم ډېر شي ورسره وګوري. نو هغه څه وو چې تر ډېره یې یعنی منطقي او د امریکې د مشرۍ سره یې نه ښودله. نو زما په اند اوس هم دوی د حضور ولري، خو پاسې دوه میاشتونه چې په می کې د وخت پای ته رسېږي، زما په نظر دوی به دلته خپل ماموریت ته تغییر ورکړي. خو بیا به هم د مخالفینو د له منځه وړلو لپاره دوی هغه حضور چې ژمنه یې کړې وه هغه به یو هوایي حضور کوي.
ډېره مننه ناصری صاحب. غلام جیلانی زواک صاحب، تاسو راته وایي دغه مسایلو ته په پام سره چې اشاره ورته وشوه، آیا امریکایان به خپل زواکونه وباسي؟ او بل دا چې تر دې مخکې افغان حکومت په زرګونو طالب بندیان له زندانونو خوشي کړي چې اکثره یې بیرته د جګړو میدانونو ته ستانه شول، اوس یو ځل بیا طالبان د خپل زرګونو بندیانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي، تاسو په دې اړه څه وایئ؟
عجیب حالت کې راګیر دي. د یوې خوا نه د دې واضح تصمیم دی چې ټول امریکایي عسکر باید د افغانستان ووځي، او دا هغه څه دي چې د توحید په تړون کې دوی سره ژمنه شوې ده، او دا عسکر باید د می د میاشتې تر پایه پورې ووځي افغانستان نه، د امریکا حضور فکر شي. اوس که دغه څه نه کېږي، نو ښکاره خبره ده چې د توحید تړون د منځه ځي او طالبان ځي جنګ ته. بیرته جنگ ته تک طالبانو ته اسانه فیصله به نه وي، اسانه خبره به نه وي. کومه فضا چې را ایجاد شوې ده، کومه وضع چې را ایجاد شوې ده، د هغه نه بیرته جنگ ته تک اسانه پرېکړه به نه وي. د بل دفانه طالبانو ته د امریکا حضور منلو هم دغومره ستونزمن کار دی. اوس یوازنی فکر چې دغه کېږي، امریکا کوشش کوي په طالبانو باندې دغه حضور په داسې یو بڼه چې هغه د نظامي حضور نوم نه وي، بڼه نه وي، په طالبانو باندې ومني. امریکا دا خو قطعي ده چې امریکا نیت نه لري د می د میاشتې پورې خپل عسکر وباسي، او یا د هغه نه امریکا اوس نیت داسې ښکاري غواړي په یو شکل په افغانستان کې خپل حضور ته ادامه ورکړي. اوس په همدې خاطر طالبان د فشار لاندې نیولي دي. طالبانو باندې تاسو وګورئ، دا د ملکي خلکو د وژنې تورونه په طالبانو باندې لګېږي، د القاعده او د ترهګر ډلو سره د ارتباط خبرې کېږي. دا ټول هغه شیونه دي چې په طالبانو باندې فشار واردوي تر څو یو شکل د امریکا حضور سره رضایت وښيي. نو دا تصمیم ډېر زیات مشکل دی طالبان ته، ځکه چې کېدای شي که طالبان د امریکا حضور په هره بڼه چې وي قبول کړي په افغانستان کې، نو دا به د طالبانو په منځ کې د انشعاب سبب شي. هغه جنګیالي طالبان چې تر اوسه پورې انتحار کوو، ځانونه قربانول په دې نامو چې د اشغال په وړاندې مبارزه کوي، نو اوس که په هر شکل وي دغه اشغال ادامه پیدا کړي، نو او دوی امریکا ته رسونه کوي، نو بیا د دې شل کالې جګړې مشروعیت د هغې په نظر باندې څنګه کېږي؟ دا هغه سوال دی چې طالبان خپلو صفوفو ته قناعت کې نه شي ورکولی. په دغه خاطر دا یو ډېره ستونزمنه مطالعه ده. امریکا اوس کوشش کوي چې دغه حضور په داسې شکل باندې تعریف کړي چې په اصطلاح د اشغال تعریف ونه لري. مثلا دغه رقم چې په بعضې عربي هېوادونو کې یا نورو کې پوځي اډې دي بیرون نه شي وتلی، په عسکري عملیاتو کې برخه نه اخلي، یا پاتې چې دغه رقم یو څه باندې کوشش کېږي. لیکن طالبان ته دا ډېره ستونزمنه ده. راتلونکې میاشتې به وښيي چې طالبان څه تصمیم لري او امریکا څه تصمیم لري، صدرنشټکونکي دي. خو زما په نظر باندې می میاشت تر اخره پورې امریکا حاضره نه ده چې خپل عسکر وباسي، او قطعا د دې احتمال شته دی چې افغانستان یو ځل بیا جګړې ته راشي.
ډېره مننه زواک صاحب. عزیزانو، دلته به یوه لنډه شاندمه واخلو او بیا به راشو خپل بحث ته. په هنداره کې مو یو ځل بیا هرکلی کوو تاسو د تهران ریډیو مازیګرنۍ خبرونه اورئ عزیزانو. زموږ هم دا خبرونه زموږ په سایټ کې هم تعقیبولی شئ parstoday.com/ps زموږ د سایټ درک دی. همدغه راز ریډیو پښتو تهران زموږ د فیسبوک پاڼه ده چې زموږ پروګرامونه پکې تعقیبېدای شي. را به شو خپل بحث ته. دې ته په کتو سره چې طالبانو بین الافغاني مذاکرات ودرولي دي او د سپرلنیو عملیاتو لپاره ځانونه چمتو کوي او ضد و نقیص خبرې کوي. دلته به صفی الله ناصری نه دا پوښتنه وکړو چې آیا د زرګونو طالبانو خوشې کېدل او له تور لیسټه د دې ډلې د مشرانو د نومونو ایستل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او په داسې حالاتو کې افغان حکومت ته څه کول پکار دي؟
د دوی وختونه کې دي ډېر په مذاکراتو کې بیلانس نه شي برابرولای چې دوی غواړي خپل بندیان یې ورخوشي شي او د دې خانه دوی ته توانه شي، بلکې د یوازې هماغه قربان چې نو یو فوق العاده غوښتنه ده او د هر افغان غوښتنه ده دوی غوته غاړه نه ایږدي او دوی خپل جنګ ټول په همدوی انحصار کړی دی او نور کوم کنټرول یې په لاس کې نه دی. نو زما په اند که بندیان ورخوشي شي که ورخوشي نه شي دوی به همدغه خپل اهداف تعقیبوي او په دې سره زما په نظر د پاکستان اصول هم شي راتلای. ما مخکې هم ویلي وو چې ښه دا ده چې ملګري ملتونه په دې کې مداخله وکړي، ځکه د امنیت شورا چې د نړۍ پولیس ده نو زر تر زره باید اقدام وکړي. افغانستان سولې ته باید سرنوشت ورکړي چې وکولی شي یو نتیجې ته ورسي. هغه په داسې نتیجې ته رسېدای شي چې ملک ته زر تر زره د یو موقت حکومت دریانه فایده کړي چې په هغې کې موږ د سولې په جریان کې انتخابات ته لاره پرانیزو او د یو باثباته او دوامداره سیاسي ثبات خاطر باید یو اساسي کار وشي، ځکه طالبان د افغانستان یو واقعیت دی او د دې واقعیت څخه هېڅ پوښتنه نشي پټه کولی. نو د دې شمولیت په حکومت کې حتمي دی، نو هغه هم باید یو شمولیت وي چې هغه وکولی شي یو مثبت رول په جامعه کې ولري او په دې سره موږ کولی شو چې هغه صحنه د داخلي دښمنانو نه پاکه کړو او ټول داخلي دایره ته داخل شو چې وکولی شو هغه دښمن چې داعش دی هغه سره ښه په قوت سره ولنګي. نو واقعیت دا دی چې کوم کنټرول چې دی افغان حکومت یې نشي کولی چې کوم رول ولوبوي. نو زما وړاندیز دا دی چې بندیان هم خوشي باید د ملګرو ملتونو په مداخلې دغه کار وشي او هغه یو ځانګړی استازی ورته وټاکي چې وکولی شو ځکه زموږ او د طالبانو مسله د خلیجات رول ډېر مهم نه دی، بلکې مثلا د بین الافغاني چوکاټ سره لري دا طالبانو د امریکا مشکل ته ډېر حل دی. نو که هغه حل وي نو بیا د امنیت شورا مداخله ډېره ښه ده چې وکولی شي په خپل رول سره چې کومې فلجیات وسول وباوله او کولی شي چې موږ یوې دایمي سره ته ورسوي.
مننه ناصری صاحب. غلام جیلانی زواک صاحب، تاسو راته وایه دا چې طالبان وایي چې نور په زرګونو بندیان دي د دې باید خوشی شي، آیا د دغو کسانو خوشی کېدل به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي او ستا په خیال افغان حکومت په داسې حالاتو کې څه باید وکړي؟
نور ښه افغان حکومت په دې معادله کې شامل نه دی. دا هغه ځمونی دي چې امریکا طالبانو سره کړی کله چې د دوی تړون وشو. نو په هغه کې شرایط دغه سي وو چې 15,000 بندیان به په اول ځل خلاصېږي او بیا چې کله بین الافغاني خبرې پیل شولې نو هم به پاتې بندیان خلاصېږي او هم به د طالبانو هغه مشران چې په تور لیست کې دي هغه به د لیست څخه ووځي. اوس دا نو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې طالبانو سره شوې ده او طالبانو وایي چې د دوحې تړون که شته دی او د منځه نه دی تللی نو دغه ژمنې باید عملي شي. البته زما د نظره دغه عملي کېدل مشکل ځکه دي چې د افغانستان حکومت دې ته وسادر نه ده چې دا بندیان خوشي کړي. یو بل دلیل چې دته هم ویل کېږي او دا خبره لاس ومنه کوي لکه مخکې چې تاسو یاده کړله چې تېر طالبان چې خوشي شوي دي بېرته جګړو ته تللي دي، حتی که دا دلیل هم نه ګڼو کله چې جګړه روانه بندیان خوشي کول څه معنی لري، ځکه که لس نفره خوشي که شل نفره نور سبا ته په جګړو کې نه مړ کېږي. نو دا خو به روان بهیر وي، همدغسې به طالبانو خلک به نیول کېږي او هغوی به بیا غوښتنه کوي چې دا خوشي کوي. جګړه بندیان خوشي کول خو مفهوم هغه وخت پیدا کوي چې اوربند موجود وي او د نورو بندیانو د نیولو امکان د منځه تللی وي. اوس جګړه روانه ده، هره ورځ هم یو شمېر عسکر طالبانو په لاس بندیانېږي او هم یو شمېر طالبان د افغانستان حکومت لخوا نیول کېږي په مختلفو ولایتونو مختلفو جبهاتو کې. نو په دې وخت کې د بندیانو خوشي کول موضوع چې دا د دومره زیاته عملي ماته نه ښکاري، لیکن د دې اصلي علت چې د طالبان غواړي په امریکا باندې فشار واچوي. مثلا طالبان دا خبره کوي چې تاسو دغه ژمنه کړي، تاسو یې عملي کړي، چې تاسو اوس پورې نه دي عملي کړي، چې امریکا وایي چې تاسو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي، القاعده سره روابط نه دي پرېښي، تاوتریخوالی هم نه دی کم کړی، نو دوی هم وایي چې تاسو هم ژمنې نه دي عملي کړي، زموږ بندیان هم نه دي خوشي کړي، ټول درسم د منځه نه دی وړی. د هغه په خوا کې د جنګ خبره کوي، طالبان داسې ښکاره کوي چې موږ جنګ ته اماده یو، قومندانانو ته قومنده ورکړي چې بېرته راستانه شي، یعنی چمتووالی ښایي جنګ ته. نو اوس دواړه خوا یو بل باندې فشار واردوي تر څو خپل شرایط په یو بل باندې وکولی شي چې قبول کړی شي. نو دا د اعصابو جنګ هم روان دی د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ. اوس به معلومه شي چې په دغه جګړه کې، په دغه رواني جګړه کې، د اعصابو په جګړه کې څوک بریالی کېږي. طالبان کولی شي خپل شرایط په امریکا ومني، او که امریکا کولی شي طالبان دې ته مجبور کړي چې د امریکا حضور سره
درنو محترم اوریدونکو، له تهران ریډیو مو د افغانستان د سولې د بهیر او مذاکراتو په موضوع د دوو افغان شخصیتونو خاغلی صفی الله ناصری او خاغلی غلام جیلانی زواک نظرونه له تهران ریډیو واوریدل. په دې هیله چې د استفادې وړ مو ګرځېدلی وي.